بختور د نبی نورغلیه فغل رخو کیار شغلیه زدی واخ لم هر دم بلا د الله د دربار.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دسرور كائنات جوند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو فتيرا أتم فتكي مج هغشيان بيانول شو مسلمانانو تي دغ تكاليفو أو آزارو مشكلاتو أو عذابو د تحمل از او زغم صبر او ثبات قدرت ورکاوه. او په هغه جمله کې مو 15 شی بیان کړه چې اول یې ایمان پر الله جل جلاله، دوهم یې د قائد او رهبر اخلاق و، دریم یې د مسؤلیت احساس و، څلورم یې ایمان پر آخرت و، پنځم یې د قران مجید د آیاتو نزول و، شپجم د کامیابی زیری. د دغه ټولو تکالیفو سره سره مسلمانان د اول ورځې څخه، بلکې د مخه تر دې چې و اسلام ته داخل سي، په دې پوهېده چې و اسلام ته داخلېدل دا معنا نه لري چې باید مشاکل او تکالیف یوسو، بلکې د اول ورځې څخه د اسلامي دعوت هدف دا و چې وین جاهلیت او د هغه جاهلیت ظالم نظام د بین یوسی. او په هده چې د اسلام اساسي هدف دا دی چې پر مځکه خپل نفوذ جاری کړي او په عالم کې سیاسي نفوذ لاسته راوړي، چې انساني امت او بشري جمعیت د الله عز وجل د رضا پر طرف رهي کړي، او بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه د الله عز وجل و بندګۍ ته وروباسي. او د قران مجید دغه د کامیابی زیری ځینی وختونه په صراحت او ځینی وختونه په کنایه سره مسلمانانو ته نازلېده. دغه د سختیو په ژوند او آزارو په وختو کې چې مزکه پر مسلمانانو تنگ سوې وه او قریبه وه چې د دوی د ژوند ورځې پای او آخر ته ورسوي، هغه آیاتونه نازلېده چې د پخوانیو انبیاو او د دوی د قومو حالات پکښ بیانېده. داسې واقعات پکښې ذکر کېده چې د مکې مکرمې د مسلمانانو او د کفارو د حاله سره مطلق مطابق او یو شی وه. او بیا به په دغه آیاتو کې د کفارو او ظالمانو د هلاک حالات بیانېده، او دا چې مځکه به بیرته د الله عز وجل و صالحه بندګانو ته په میراث ورپاته سوه. نو په دغه قصو کې ودې ته واضحه اشاره وې چې د مکې مکرمې کفار په راتلونکي وخت کې ناکامه کیږي، مسلمانان او اسلامي دعوت کامیابه کیږي. بیا هم په دغه وختو کې داسې صریح آیاتونه نازل شوه چې مسلمانانو ته د بری او غلبې زیری ورکول، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة الصافات د یو سلو یو اویا نمبر آیات څخه تر یو سلو او اویا نمبر آیات پوری فرمائی: ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، یعنی پخوالا زموج د بندگانو رسولانو د پاره زموج حکم صادر سوی دی. انهم لهم المنصورون، چې بشک د دوی سره کومک او مدد سوی دی. وان جندنا لهم الغالبون، او بشک زموج لشکری کامیاب او پر کفارو بریالی دی. فتول عنهم حتى حين، تر یو وخت پورې ته د دوی څخه مخ وګرځوه، یعنی څو ورځې لا دوی ته څه مه وایه. وابصرهم فسوف يبصرون، څه موده ته دوی ته وګوره جرد چې دوی بخپل عاقبت وویني اف بعذابنا يستعجلون ایا دوی زموږ د عذاب دراتلو تلوار کوي فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين پس کله چې د دوی پر غولی او میدان عذاب نازل سي بد به وي سهار یا ورځ د دغه بیرول سو خلق او بیا رب عز وجل د سورة القمر په 15 نمبر آیات کې فرمایي سيهزم الجمع ويولون الدبر یعنی جرد چې د دغه کفارو جمع او ډله به ماته سي او دوی به په جنگ کې خپل شاو مسلمانانو تور وګرځوي یعنی زغلی به او تشتی به همدارنګه رب عز وجل د هغه مهاجرو په باره کې چې حبشې ته هجرت کړی وو فرمایي والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون يعني هغه کسان چې الله جل جلاله پلار کیه ورسته تر هغه چې ظلم پر وسو هجرت کړی دی نو خامخا به موږ په دنیا کې ودوی ته شت ځای ورکو او خامخا به اجر او ثواب د آخرت ډیر لوی دی کداغه مهاجرین په خپل هغه لوی اجر په هیدلای ورونو د الله عز وجل د طرفه و مسلمانانو ته دا قسم زیری او بشارتونه خورا ډیر دي پر نقلولو یې د مضمون د اوجدوالي څخه بیرېږ همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه زیری یو وخت او بل وخت و مسلمانانو تور کول کم وخت چې به د حج موسم راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د رسالت د تبلیغ او دعوت لپاره د خلقو په مابین کې ودرېدی خو یوازې په جنت سره زیری نور کاوه بلکې په پوره صراحت سره به ورته ویل ای خلقو لا اله الا الله ووایاست چې د الهي عذاب څخه خلاصي او په دغه کلمه سره به د عربو پاچهان سي او عجم به مو اطاعت کوي او کمړه سواست په جنت کې به پاچهان یاست دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه اخرنی دلیته چې ابو طالب تراغله په صراحت سره وویل زه د دوی څخه یو جمله غواړم دوی د هغه قبول کړي عرب ورته تابع سي او د عجم به پاچهان وګرځي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه زیری او بشارات په پټه او پرده کې نه و بلکې لس او په ښکاره سره ویل کېده لکه څنګه چې مسلمانان په خبر و د غرنګ او کفارو ته هم ور معلوم و تر داسې اندازې چې اسود بن مطلب به د نور قریش سره ناست وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام به ولیده د پسخند پر قسم به وویل هغه دی د مزکی پاچهان راغله جرد چې د کسرا او قیصر پر پاچهوی به کامیاب سي بیا به شپلکان او چکچکی کړي نو د دغه په مقابل کې چې په دنیا کې د روښانه مستقبل زیر ورکول کېده د هغه امیدو سره چې په آخرت کې به پر جنت کامیاب کیږي اصحاب کرامو دغه پر لپسې عذابونه چې پر دوی اورېدل او هغه مصائب چې د هر طرفه پر راګرځېدلی و داسې بلل لکه د پسرلي اوریاد چې ډېر ژر به سره وپاشل سي او پر دې سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د دوی ارواحونه په ایمان ورتغذیه کول د دوی نفسونه به د قران او حکمت په تعلیم سره ورپاکول په سالمه تربیه سره تربیه کول د دوی ارواحونه یې ولورو منزلو او د زړو و پاکی ته راهنمایي کول د اخلاق و صفایی د مادیاتو څخه ازادي د شهواتو سره د مقاومت لاری او سوله د مزکی او اسمانو و رب ته نږدې کول د جهل د تاریکی څخه د معرفت و نور تور وستل د هزارو په مقابل کې صبر او د نفس مغلوبه کېدل او شول نو ځکه د دوی په علم کې رسوخ د الله عز وجل د رضا په لار کې فانی کېدل شوق و جنت ته حرص پر علم فقه په دین کې محاسبه په نفس غلبه پر عواطفو تقید په صبر هدوء او وقار زیاد سوا اوس نو د مکه مکرمه د ژوند دریمه مرحله اوس چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت او دعوت لس کال کیږي او په دغه لس کلو کې بیل او یا نفر بل څوک اسلام ته نه دی داخل شوی لس کال او قریش ته دعوت او بلنه فقط او یا نفر مسلمانان دي خو دغه او یا نفر بیل هغه مسلمانانو څخه چې په حبشه کې دي دغه او یا نفر د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ملګری او کومکان په مقام کرم کې موجود دي خو دغه او یا نفر د قریش په مقابل کې بے وسه او کمزوري دي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فکر وکړي چې خپل دعوت تر مکه مکرمه د باندې وباسي ځکه په مکه مکرمه کې په لسو کلو کې فقط دغه او یا نفر او هغه نفر چې په حبشه کې اوسېږي ایمان راوړی دي خاصتا د ابو طالب تر وفات وروسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د قریش د طرفه آزارونه او عذابونه هم ډیر شدید او سخت و تاسو خو هغه ټول آزارونه او عذابونه واورېده چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تیرېده مگر پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي نبی را رسول قریش آزار او تکلیف په مثل د هغه آزار چې پس له وفات د ابو طالب را رسولې دي فکر وکي هغه د مخنی ټول آزارونه او تکالیف د دغه آزار په مقابل کې چې پس له وفات د ابو طالب ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته رسیږي هیڅ و پس له وفات د ابو طالب آزارو ولي او څنګه فرق وکي هغه داسې کوم وخت چې ابو طالب ژوندۍ و ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته یوازې د قریش مشرانو او سردارانو آزار ورسولای سوای لکه ابو جهل متعم ابن عدی عاص ابن وائل ابو لهب عتبه او داس نور بل مشرانو بل چا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر آزارولو جرأت او دلاوری نسوای کولای مگر د ابو طالب تر وفات وروسته د مکه مکرمه لو چگانو بی اقلانو او بی باکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر آزارولو جرأت او دلاوری پیدا کړ کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر لارې تیرې دی هغه بی پدر او بی مادر چې هیڅ قدر او شرف به هم نه درلودي و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته به آزار ورکاوه پر سر به خاور ور پاشلې پر یک او خاور به وشتي دغه وخت نه د چا څخه بیره و او نه د چا مراعت او احترام و ځکه هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ساتنه او د هغه څخه یې دفاع کول وفات سو نو قسم قسم نوی ازارونه شروع سو داسې نه پېښېده چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دې پر لارې ځي او څوک دې بد ورته ونه وایي سپکې خبرې دې ورته ونه کړي په پخوا کې یوازې د قریش مشران و چې آزار ورکاوه مګر اوس کوچنیان او لچگان هم سپک او بدویل کوي څوک نسته چې د قوم د آزار څخه وساتي کم وخت چې دغه آزارونه او تکالیف ډیر زیات او شدید سو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا فیصله وکړه چې تر مکه مکرمه د باندې ووزي او په داسې چاپ سي وګرځي چې هغه کومک وکړي پس له فکره و دې نتیجې ته ورسېدی چې ودته هغه نږدې شار طائف دی نو یې د طائف د سفر فیصله وکړه چې هلته به د الله عز وجل ودین ته خلق را دعوت کم د بیعثت په لسم کال او د شوال په میاشت کې چې د شپږ سوه نولس میلادي کال د مۍ آخري او د جون اولې ورځې وې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طائف ته پیاده او پر پښو رهي سو طائف د مکه مکرمه څخه شپېته میله لرې دی په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزاد شوی مرئی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه چې په عربي کې مولا ورته وایي ملګری و پلار کی چې به پر هر قبیله ورغله هغه به و اسلام ته دعوت کړه خو یوې قبیله هم دا د دعوت نکی قبول کم وخت چې و طائف ته ورسېدی هلته د طائف په شروع کې د طائف د مشرانو څخه درې نفره ناست و چې نومونه عبد یعلل مسعود او حبیب دی درې سره ورونه او د عمر ابن عمر الثقفي زامن و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجازه وغوښته چې خبر ورسره وکړي هغه ولیده چې د مکه مکرمه د اشراف څخه او د عبد المطلب د اولادې څخه دی شراغله ورته وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورسره کښېنستی د جن او اسلام خبرې ورته شروع کړي، قران مجید ورته تلاوت کړي، خو په اخر کې یو د هغو درو څخه ولاړ سو، ویل والله د کعبه پوښونه به سیرې کم خو پر تا به ایمان را نه وړم. د کفارو په عقیده د کعبې شریفې د پوښو څیرل او غورځول ډېره لو ګناه وه، نو ویل دغه لو ګناه به وکم خو پر تا به ایمان را نه وړم. او هغه بل وویل الله جل جلاله بے له تاسو خبل څوک نه کوي پیدا چې راویږي. او دریم نفر وویل زه هیڅ کله خبرې نه در سره کوم، ولی که ته رسول یې لکه څرنګه چې ته وایه نو ته ډیر خطرناک یې، باید ستا جواب در نه کم، او که ته پر الله جل جلاله درواغ وایه نو ته د دې لایق نه یې چې خبرې در سره وکم. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وویل چې تاسو اسلام نه کوي قبول نو دغه حال در سره وساتی، پرېږدئ چې زه د بل چا سره خبرې وکم. هغه وویل یا والله نه دې پرېږدو چې د بل چا سره هم خبرې وکړې، نه راضي دي چې دوی خبرې واوري او نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د بل چا سره خبرې وکړي. نو دغه درې نفره تر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مخه د طائف و داخل ته ولاړه، هلته یې کوچنیان مریان او لوچگان سره راټول کړه او دوه لینه یا قطاره ځینې جوړ کړه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دننه و طائف ته ورغلی، غواړي چې خلق د الله جل جلاله و دین ته دعوت کړي، د هلوکانو او بیباکانو هغه دوه ډلې په پسې شوې او په ډبرو یې ولي، او د ډبرو ویشتل یا وارونه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر پښو کوي، چې پښه پورته کړي هم یې ولي، چې پښه کښېږدي هم یې ولي، تر داسې اندازې چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر مبارکو پښو وینې بهېدلې. او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په خپل ځان سره رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه ډبرو څخه ساتي، خو د زید رضی الله تعالی عنه سر هم څو ځای ماسو او هغه هم په وینو لړلی وو. ورونو شمه توجه سي، دا چې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په خپل جسم او ځان سره رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کفارو د ډبرو څخه ساتي، خپل ځان یې د هغه سپر ګرځولی وو تر داسې اندازې چې د ده سر هم څو ځای زخمي کیږي او وینې ترا بهیږي، دا د مسلمان د حال نمونه ده. باید هر مسلمان د اسلامي دعوت د قائد ساتنه وکړي، که څه هم دغه ساتنه د ده د حیات په قربانولو سره وي. اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې د اسلامي دعوت قائد وو دغه څه کول. کنن ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ په مابین کې نه دی موجود، او موږ یې داسې دفاع نشو کولای لکه اصحاب کرامو چې کول، خو دا دفاع پر یو بل قسم کېدلای سي. هغه دا چې موږ د اسلامي دعوت په لار کې عذابونه او تکالیف پر ځان درانه ونه بولو، موږ هم باید پر خپلو ځانو د دعوت په لار کې یو څه آزارونه او تکلیفونه قبول کړو، نو به مو په دې ډول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د آزارو په قبلولو کې حصه اخیستې وي. نو دا لازمه او ضروری ده چې هر چیرې او په هر وخت او زمان کې باید د اسلامي دعوت لپاره قیادتونه او مشران موجود وي، چې په دعوت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلافت وکړي. او پر مسلمانانو دا لازمه ده چې د دغه قائد پر شاوخوا مخلص عسكر او لشکر وګرځي، خپل مالونه او قوت تر هغه قربان کړي، لکه همدارنګه چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حال وو او دغه د ډبر وارونه و، دونه نه پر شاوه چې د خلکو سره خبرې وکړي، چا دغه پښتنه هم ځینې ونه کړه چې د څه شي لپاره راغلی. د مخه تر دې چې خلق پوه سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څه شي لپاره راغلی دی او څه وایي، د ده په ویشتلو یې شروع وکړه. دا د طائف د خلقو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم استقبال وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا حال ولیدی چې چا د خبرو کولو اجازه هم ور نه کړه، نو ویل دلته فایده نشته، بیرته په هغه زخمي پښو او هغه د ستړیا په حالت کې د مکې مکرمې و طرف ته رهیسو، او هغه صفها او بیباکان په پسیدي تر څو د طائف څخه ووتی او هلته پلار کې تر طائف درې میله د باندې د انګورو یو باغ یا باغچه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دغه باغ ته ور وګرځیدی دلته نو هغه هلوکان او بیباکان ځینې وګرځیده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د انګورو د وتاک وسایت کښینستی او جواله ته تکیا وکړ دلته نو هغه مشهور دعا وویل کما چې پر دې دلالت کوي چې زړه یې د درد او غم څخه ډک وو او پر دې حسرت وو چې یو نفر هم ایمان را نوړي او ویل اللهم الیك اشکو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح به امر الدنيا والاخره من ان يتنزل بي غضبك او يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك يعني الهي دخبل ضعف دحيلي دلجوالي او پر خلق زما د سپکوالي شکایت درته کوم يا ارحم الراحمين ته د ضعفانو ربيه او زما ربيه و چاته مې پرېږدې و هغه لرې ته چې په تریو تندې راته ګوري او که دې دښمن ته زما اختیار ورکړی دی که ته پر ما په قهر نه یې زما پروا نسته مګر ستا عافیت زما د پاره پراخه دی ستا د مخ په هغه نور سره پناه غواړم چې تاریکۍ پر روښانه کیږي د دنیا او آخرت کارونه په اصلاح کیږي پر ما ستا غضب مه نازلوې ستا قهر ما ته مه راولې الهي تر هغو زارۍ درته کوم چې راضي کیږي او بیا له تا څخه ما لره نه حول سته نه قوت دعا کوي او دعا داسې دعا چې د زړه سوز پکښې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خفه و چې اسلام ولې دغه د ضعف په حالت کې پاتې دی لس کاله د دعوت تیر سوي دي بیا هم اسلام ضعیفه دی په طائف کې هم د خبره چا وانه ورېده دا باغ چې د ربیعه د زامونو وو چې عتبه او شیبه نومېده چې دوی هم د قریشو د سردارانو څخه وه او دوی هم په دغه وخت کې د هلته په باغ کې موجود وه عتبه او شیبه ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر پښو وینې بهیږي سړی او ستومانه دی زړه یې پرې وسوځل سو دا هم د دوی قوم وو ویل وږی به هم وي دوی یو مری درلودی چې په دین نصراني او نوم یې عداس وو هغه خپل نصراني مری راوغوښتی ویل یا عداس دغه انګور و محمد ته وروړه عداس انګور راواخیسته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې راوړه عتبه او شیبه د لیرې ورته ګوري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول د عداس شکریا ادا کړ او بیا چې په خوراک شروع کول نو یې وویل بسم الله د خوړلو د شروع په وخت کې بسم الله ویل د عربو عادت نو عداس په تعجب کې سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل دغه خبره چې ستاسو خمه واورېده د دې ملک خلق دا جمله نه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې دا سړی په ځړ کې اوسل لري نو پښتنه ځنی وکړه چې نوم دې څه شدی مری ویل عداس ویل د کم ځای او دین دې څه شدی مری ویل زه نصرانی او د نینوا د اهل څخه یم نینوا د عراق د موصل په ښار کې د وکلی نوم دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هغه صالح سړی یونس ابن متا د وطن یې عداس نور هم په تعجب کې سو ځکه عرب نینوا نه پیژني او دا سړی نینوا خو پیژني او تاریخ هم ور معلوم دی حتی یونس علیه السلام هم پیژني نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ته څوک یې چې یونس ابن متا هم پیژني رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل هغه زما ورور دی هغه نبی او زه هم نبی یم عداس پوسو چې د عادي او معمولی سړي سره خبرې نکوي. عداس ور ولارسو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سر لاسونه او پښې ور مچوي. ورونو دلته وای وشي ته متوجه سي، دا الهي تسلا ده چې الله عز وجل و خپل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تور کوي. دا هغه پښې نه دي چې د طالب خلقو په ډبرو وشتلې، او اوس هغه پښې یو بل انسان مچوي. عتبه او شیبه دلیل ورته ګوري. یوه هغه بل ته وویل موږ خواړه ور ولېږه او د ممرایې را خراب کړي. عداس چې بیرته ودوی ته راغلی دوی ورته وویل وی حق څه درته پېښه سوه چې لاس او پښې دې ور مچول؟ عداس وویل یا سیدي، په مځکه کې تر دغه سړي بهتر څوک نسته. په داسې شی خبر کړم چې بې له نبي بل څوک نه دی په خبر. عتبه او شیبه و عداس ته وویل محمد او د هغه خبرې پرېږده، والله ستا دین د محمد تر دین ښه او بهتر دی. دوی غوښته چې عداس هم د اسلام څخه لرې کړي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مات او غمجن زړه د دغه باغ څخه د مکه مکرمه پر طرف رهي شو. کم وخت چې قرن المنازل ته ورسېدی، قرن المنازل د یو ځای نوم دی، الله جل جلاله جبریل علیه السلام ورته راولېږي چې هغه پر غرو مقرره ملکه هم ورسره ملګری وه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه امر او اجازه غوښته چې پر اهل مکه دوه غرونه سره راجفت کم او په مابین کې د مکه مکرمه خلق چختان کی. امام بخاری د حضرت عائشه رضی الله عنها څخه روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله آیا د احد تر ورځې بل سخت ورځ در باندې راغلې ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستا د قوم یعنی عربو څخه هغه آزارونه را رسیدلی دي چې را رسیدلی دي، او هغه سخت آزار چې د دوی څخه ماته را رسیدلی دي هغه د عقبې په ورځ وو. هغه چې ما خپل دین او رسالت پر ابن عبد یالیل عرض کی او هغه زما د خوشي جواب را نکی، او زه غمجن رهي سوم چې په ځان نه پوهېدم چې چیرې ځم. هغه وخت په ځان پوه سوم چې زه په قرن سعالب کې وم. دغه قرن سعالب ته اوس قرن منازل ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې سر مې راپورته کړي، یوه اوریز وه چې سایه را باندې کړې وه. ما چې اوریزې ته وکتل په هغه کې جبریل علیه السلام و، او را غږ یې کړه ویل الله عز وجل و تاته ستا د قوم جواب واورېدی، او هغه چې ستا سره یې وکړه ویلې ده. اوس الله عز وجل هغه پر غرو مقرره ملائکه تاته را لېږلې ده چې څرنګه ستا د دوی په باره کې خوښه وي هغسې امر پر وکړه. او بیا نو هغه پر غرو مقرره ملائکه را غږ کړه، اول یې سلام راته ووایه او بیا یې راته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه دغه یم، څرنګه چې ستا خوښه وي امر کوه. که دې خوښه وي چې پر اهل مکه دوه غرونه جفت کم جفت بیا کم. د دوه غرو څخه مقصد یو د ابي قبیس غر وو، او بل د هغه پر برابرۍ غر دی چې قعیقعان ورته ویل کیږي، او مکه مکرمه د دغه دوه غرو په مابین کې پرته ده. نو ملک وویل که ستا خوښه وي د مکه خلق به ټوله د دغه دوه غرو په مابین کې کښې کاږم چې ختان بیا کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بلکې امید لرم چې الله عز وجل د دوی د نسل څخه داسې څوک راوباسي چې د یوه الله عز وجل عبادت کوي او هیڅ شریک نه ورته نیسي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه جواب کې د دل وړ شخصیت ذلیلږي چې پر خپل امت یې څونه رحمت او شفقت درلودي. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رؤوف او رحیم، پر خپل امت څونه مهربانه وو، نه غوښته چې امت یې په الهی عذاب سره هلاک سي. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زړه په دغه الهی نصرت سره چې لوړ د اسمانو څخه ورته راغلی مطمئن سو، او بیا نو د مکه مکرمه پر طرف رهي سو تر څو چې وادی نخله ته ورسېدی، او هلته یې څو ورځې تیرې کړې. په وادی نخله کې دوه ځای دي چې د استوګنې وړ او لایق وه، چې یوه ته سیل کبیر ویل کیږي او بل ته الزیمه ویل کیږي. خو موږ ته دا معلومات نشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کوم ځای کې اوسېدی. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دلته اوسېدی، الله عز وجل د پیرانانو یو ډله ورته راولېږل چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه قران مجید واوري. او دغه د پیرانانو واقعه الله عز وجل په قران کریم کې دوه ځای ذکر کړی ده. الله عز وجل د سورة الاحقاف په نیمش دیرش او یو دیرش نمبر آیاتو کې فرمایي: واذ صرفنا الیک نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. يعني يا محمد صلى الله عليه واله وسلم هغه وخت پیاتک کم چې مشتاته د پیرانانو یو ټولی در وګرځول، یعنی در ترام وستل چې قران مجید ته غوښ دیوي. کم وخت چې دوی دغه د قران اوریدلو ته حاضر سو، دوی په خپل منځ کې سره وویل چپسی. کم وخت چې د قران مجید تلاوت پای ته ورسېدی، بلته خپل قوم ته په داسې حال کې وګرځېده چې خپل قوم یې د عذاب څخه بیراوه. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ديوال إز مش قومة بشك مش داسي الكتاب واردي چورست تر موسى عليه السلام نازل سوي دي بداسي حال كيش دا پخوانوي كتابو تصدق كون كي دي چه حق دين او سمي لارت لا شوونه كوي. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. از مش قومه ده هغه چا خبره قبول کی چې ده الله وتربت مبولي او پر هغه ایمان راوړي چې الله به تاسو ته ستاسو ګناهونه دروبخشي او تاسو به د دردناک عذاب څخه خلاص کی. همدارنګه د سورة الجن اولنی 15 آیات په دغه باره کې نازل شوی دی چې پیرانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه قران مجید واوریدی. الله عز وجل فرمایي: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرانا عجبا. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم دوی تو وای چې ما ته وحی راغله چې به شک از ما د قران مجید ویل د پیرانانو یو ډلې واورېده. کم وخت چې دوی هغه خپل نور قوم ته ورغله ورته ویل: به شک مش په فصاحت او بلاغت کې یو عجیب قران واورېدی. يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. داسې قران چې حق او ایمان ته لارښوونه کوي، نو موږ پر هغه قران ایمان راوړي او پس له نن څخه به بل هیڅوک د خپل رب سره شریک نکو. وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. او به شک چې زموږ د رب شان ډیر لوړ او لوی دی. الله عز وجل نه ښځه لري نه اولاد، لکه څرنګه چې د انسانانو او پیرانانو کفار او مشرکان داسې وایي. محترم ورونو، قصه خو داسې وه: کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طایب څخه په هغه شکل سره راووتی چې نه څوک مسلمان سو او نه چا د ده صلی الله علیه و آله وسلم دعوت او خبرې واورېدې، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شک وتلو ډیر خفه، غمجن او ناامیده و چې ولې داسې پېښ شو. د اسلام او دعوت کار ولې مخته نه ځي؟ الله عز وجل دا اراده وکړه چې دغه غم او پریشانی پر خپل حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپک چې ته مخه پکېږه. که انسانان ایمان نه راوړي، هغه دې پیرانان ایمان راوړي. او د آیاتو د تلاوت څخه دا معلومه او روشانه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه پیرانانو پر اتګ او د قران مجید په اوریدلو او د هغو په ایمان راوړلو نو خبر، بلکې الله عز وجل د وحی په واسطه په دغه حال خبر کړي. او د پیرانانو د راتګ کیسه چې ولې پیرانان دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله داسې وه: د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه پیرانان و اسمان ته ورنږدې کېده او د ملائکو خبرو ته غوښنیوي او د ملائکو ځینې خبرې به اوریدلې. ملائکو به په خپل مابین کې ځینی الهی امرونه سره بیانول. مثلا ویل به چې الله عز وجل امر کړی دی چې فلانی ته دې زوی ورکول سي، یا د فلانی رزق دې کم یا زیات سي. پیرانانو به دا خبرې اورېدلې او بیا به دغه خبرې د جادوګرانو او کوډګرانو په واسطه په خلقو کې نشرولې. همدغه سبب و چې همیشه به کوډګران او جادوګران پر خلقو او د هغو پر عقیدو مسلط وه. لکه څرنګه چې دغه موضوع په حدیث شریف کې هم ذکر شوې ده چې جن به یو د بل پر اوږو سپرېده او د آسمان و خبرو ته به غوږ نیوي. خو د وحیو او قرآن مجید په نزول سره دغه لار پر پیرانانو بنده سوه. د آسمان د طرفه به پیرانان د غوږ نیولو په وخت کې په اور سره ویشتل کېده. الله عز وجل د سورة الجن په اتم او نهم نمبر آیاتو کې فرمایي وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. پیرانان وای بشک موږ د ملائکو د خبرو د اوریدلو د پاره آسمان ته نږدې سو و موږ ده چې آسمان په سختو چوکیدارانو ملائکو ډک سوی وو او په سوځونکو ستورو ډک وو. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. او بشک د مخ تر لیږلو د دغه پیغمبر موږ د خبرو د اوریدلو د پاره د کښېنستلو په ځایو کې کښېنستلو، او هر هغه څوک چې اوس اوریدل غواړي د خپل ځان د پاره به سوځونکې لمبه په انتظار کې وویني. یعنی اوس چې موږ و آسمان ته ورنږدې سو نو هلته مو ولیده چې ډېرې سختې جنګي پیرې درېدلې دي چې هیڅ یو شیطان هم نه پرېږدي چې غیبي او آسماني خبرې واوري. او هر هغه شیطان چې د اوریدلو اراده ولري پر هغه اور اوریږي. او تر دې د مخه دونه سختي او ساتنه نه وه. کوم وخت چې دغه د غوږ نیولو لار پر پیرانانو بنده سوه نو هغه مشرانو یې امر وکړي چې ولاړ سئ په مځکه کې وګرځئ، وګورئ چې څه پېښه ده. خامخا یو شی پېښ شوی دی چې زموږ د اوریدلو لار بنده ده. نو د پیرانانو یوه ډله دلته تیرېده او ویلېده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قرآن مجید وایي. نو پر راټول سو او غوږ یې ورته ونیوی او بیا خپل قوم ته ولاړه دغه حال او خپل اسلام یې ورته ووایه، لکه د مخه آیاتو په ترجمه کې چې درته وویل سو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د پیرانانو راتګ او د قرآن مجید اوریدل یو وار نه دی پېښ شوی، بلکې په ورسته کې نور هم څو واره پېښ شوی دی. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر مکه مکرمه د باندې د عبادت کولو د پاره ووتی او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تول تدلت کشنه او ترسو زدرت و نوایم تد دغه ځای څخه مشور. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لږ ګوښه ولاړی او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د دغه ځای څخه څارنه او مراقبت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته لری پر منځ و درېدی او قران مجید په لوړ اواز وایي. په دغه وخت کې د پیرانانو یو ډله ورته راغله. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هل تناسقي او ارتغوري دی وای چې داسې خلق مې ولید چې سرونه یې تیره او اوږده اوږده و. زه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بیردم او ور ولاړ سو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشاره راته وکړه چې کښېنه. زه هم کښېنستم او دوی پر راټول دي. نور هم پسې ډېرېدل. دونه ډېر سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پکښې معلومه دي. الله عز وجل فرمایي وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني كم وقت شد الله بنده محمد صلى الله عليه واله وسلم مانزته ودردي چدغه الله يباله نزده و چدغه پیرانان د ډیره ازدحام پرده سر پر سر سره لويده. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. اي محمد صلى الله عليه واله وسلم دوی ته ووایه، با په تحقیق زه د خپل رب عبادت کوم او د الله سره بل هیڅوک نشریکوم. پیرانانو ایمان راوړي او مسلمانان سو. پیرانان ولی کوپار و؟ جن یا پیرانان ډیر بی عقلان دي، عقل یې دونه نه دی لکه د انسان. ویل کیږي چې د پیرانانو هغه ډیر ذکی او هوښیار دونه عقل لري لکه د انسانانو کوچنی هلک. عقلونه یې د کوچنیانو دي، ذکاوت او هوښیاري نه لري. صرف ابلیس علیه اللعنه په دوی کې هوښیار او ذکی دی، او هغه دوی د لارې واړول. هغه به ورته ویل چې د الله عز وجل سره د نورو الهه و عبادت هم کوي. مشرکان یې ځینې جوړ کړ، خو کوم وخت چې په حق خبر سوه ایمان یې راوړ. الله عز وجل د دوی قول راته بیانوي او فرمایي: وانه کان یقول سفیهنا علی الله شططا. او پیرانانو خپل قوم ته وویل چې بې شکه زموږ ناپوه ابلیس پر الله لوی او د حق لیرې خبرې کولې. او چې بیا پیرانانو ته وویل سوه چې تاسو ولې د هغه خبرې منلې، دوی وایي: وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا. وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا. او بشک مجدا گمان کاوه چې هیڅ کله به انسانان او پیرانان پر الله دروغ نه وای. څرنګه چې پیرانان کم عقل دي، دا خیال یې نه کاوه چې پر الله عزوجل دي څوک دروغ وای، او د ابلیس علیه اللعنه خبره یې ومنل. کم وخت چې ودوی ته وویل سوه چې د الله جل جلاله سره نور الهه هم سته، دوی د هغه خپلې کم عقلي په سبب دا خبره ومنل، او دغه پیرانانو د کفارو او کوډګرانو سره د هغو په ځینو کارو کې مرسته او کومک کاوه، او کوډګرانو هم د دوی څخه کومک غوښتی. الله عز وجل فرمایي: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. او بشک چې و ډیر سړي د انسانانو چې پناه یې غوښته د پیرانانو په سړیو، نو دغو انسانانو د دغو پیرانانو سرکشي نوره هم ورزیاته کړه. د جن او د هغو د کارو په متعلق ډیر آیاتونه سته. مقصد دا چې په دغه وخت کې د قرآن مجید په اوریدلو ډیرو پیرانانو ایمان راوړي او مسلمانان سو. پیرانان وای: وانا لما سمعنا الهدى امنا به. او بشک کم وخت چې موږ د قرآن مجید هدایت او لارښوونې واورېدې، موږ پر هغه ایمان راوړي. او بیا وای: وانا منا المسلمون ومنا القاسطون. او بشک زموږ څخه ځینې مسلمانان دي، او زموږ څخه ځینې د حق لارې څخه په کفر سره اوښتي دي. کم وخت چې دغه پیرانانو ایمان راوړي، نو یې په خپل قوم کې په دعوت سره شروع وکړ. اوس نو که څه هم په انسانانو کې اسلام لږ و، مګر په جن کې نشریږي او پیرانان و اسلام ته داخلیږي. دا هم د الله عز وجل اراده وه چې پر خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غم او پریشانی کم او لږ کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انسانانو د اسلام راوړلو څخه تقریبا نا امید سوی و، مګر په جن کې اسلام نشر سو. چې دا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اشاره و چې ته مغمجن کېږه، که انسانان نه وي دغه دې پیرانان ایمان راوړي. او حقیقتا هم اسلام په جن کې نشرېدی. دا د الله عز وجل پر خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم رحمت و چې هغه غم پر سپک کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د یو چا د مسلمانېدو لپاره هر څه کوشش وکړي، هغو به رداوه، لکه د مکه مکرمه قریش او بیا تر هغو وروسته اهل طائف. طبعا په داسې حال کې پس له څه وخته و انسان ته ناامیدي پیدا کیږي. لس کاله به دعوت کیږي، مګر په مکه مکرمه کې تر اویا نفره زیات مسلمانان نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غمجن و، او د دې څخه یې بیره وه چې د دعوت په کار کې زما د طرفه کومه کوتاهي نوي سوې. نو ځکه الله جل جلاله دغه غم پر خپل حبیب سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم سپکی، او په حق سره دغه واقعا او حادثه د سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره نصرت وو چې د غیب څخه ورته راغلی. اوس نو په دغه نصرت او دغه زیر سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هغه د غم او نا امیدی تور اورزه کم چې د طائف د سفر څخه د سره ملګری و استسمه او بیرته د مکه مکرمه د تګ عزم او قصد وکي چې هلته به په نوي شوق او کوشش پر خلق اسلام ارزوم او الهي رسالت به خلق ترسوم. دلته نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ورتول یا رسول الله څنګه بیرته قریش تورزه او هغو ته ویستلې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا زید الله عز وجل دغه مشکلات او تکالیف څخه د خلاصېدو لار پیدا کوي او الله عز وجل د خپل دین ناصر او د خپل نبی کامیاب کول کیدی. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه ته نزدیس خدا خوف سره دی کچیر مکه مکرمه ته داخل سی او هلته چې هر څوک غواړي ودته آزار ورکی ورکولای سی او د صلی الله علیه و آله وسلم د دفاع لپاره څوک نست. د څو وخت لپاره په غار حرا کې کښېنستی او بیا یې د خزاعه د قبیلې یو نفر و اخنس ابن شریق ته ورولیږي چې د هغه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره جوار وغواړي. د جوار تفصیل خو مو مخکې درته کړی دی. جوار یعنی پناه او ساتنه او دا جوار به هغه چا غوښتي چې قوم به نه درلودي ضعیفه او بیا کسبه و نو به د یوه قوي نفر څخه جوار وغوښتي او بیا به د هغه په ساتنه کې ژوند کاوه.
وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمن سر پشن سر پدر جم کارتو سمت بان زیر جم کان تو سمت بان زیر جم پر دنیا مجتبا زل دلیه پگل رخو کی آر شغلیه زدی وافل مهر دم بلا